یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د امان الله امرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته په لاره دی او په کابل کې ټینګار وکړ چې له پاکستاني چارواکو سره به د افغانستان پر مسئله جدي خبرې وکړي. ولسمشر غنی بیا له هندي چارواکو سره په نوي ډلي کې کتلی دي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په ستراتیژیک مشارکت خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات وایي چې د برما له هغو پوځي جزو تامونو او افسرانو سره چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي. د امریکا لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې امریکایي ځواکونه به په نیجر کې امریکایي سرتیرو ته د اوښتو وروستیو تلفاتو سره سره په دې هیواد کې پاتې شي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په ستراتیژیک مشارکت خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په ټویټر کې راغلي چې ولسمشر غنی هند ته په رسیدو له سوشما سوراج سره وکتل. په ټویټر کې راغلي چې ولسمشر غنی او د بهرنیو چارو وزیر سوراج د اقتصادي همکاریو په پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ییز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی نن په یو ورځني سفر هند ته ولاړ او وروسته د هند له صدراعظم نریندرا مودی سره همګوري. نن سهار د نوې ډیلی پوځي هوایي ډګر ته په رسیدو د هند دفاع په چارو کې د دولت وزیر او یو شمېر هندي چارواکو او افغان ډیپلوماتانو د افغان ولسمشر هرکلی وکړ. له ښاغلي غني سره په دې یو ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او د قانونو وزیر ملتیا کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی مخکې دی چې هند ته ولاړ شي تیر ماښام په ارکل یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي څیرو سره په کتنه کې وویل چې له پاکستان سره د دولت د دولت ترمنځ خبرې پیل شوي او هیله مند دی چې د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر او دغه راز هند ته د ولسمشر د سفر په اړه هم خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته شي تر څو له سیاسي ستونزو د وتلو یوه لاره پیدا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. ټیلرسن پرون افغانستان ته ولاړه او بیا یې خبریالانو ته وویل چې په وسلوالو طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د جګړې د پای ته رسېدو پلویان دي. موږ غواړو چې له هغو کسانو سره ارتباط ونیسو چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي او متفاوت فکر کوي. هغوی ته د افغانستان په حکومت کې ځای شته، خو په دې شرط چې له تروریزم او تشدد څخه لاس واخلي او د افغانستان ثبات ته تعهد وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان نه د عراق پر لور لاړ او ټاکل شوی چې نن هم اسلام آباد ته ولاړ شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د میانمار یا پخوانی برما له هغو پوځي جزتامونو او افسرانو سره چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي. د دې هیواد له اقلیت سره چلند ته په پام سره دغه راز پر نورو اقداماتو هم غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نور د دوشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په اضافي اقداماتو کې د متحدو ایالتونو د ګلوبال ماګنیتسکي قانون په چوکاټ کې نور بندیزونه هم په پام کې نیول کیږي چې پر هغو چارواکو به لګول کیږي چې واشنگټن یې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن بولي. د برما په راخین ایالت کې د شخړو له امله له څلورو لکو زیات روهنګیا مسلمانان کډه کولو ته اړ شوي چې اکثره یې بنګله دېش ته تښتېدلی دي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونه وایي میانمار ته د هغو روهنګیا مسلمانانو چې بنګله دېش ته تښتېدلي دي بېرته ستنېدو بهیر باید داوطلبانه وي او په مسون ډول ترسره شي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فلیپو ګراندي پرون خبرلانو ته وویل چې په جنیوا کې په روان کنفرانس کې باید له روهنګیا کډوالو سره د زیاتو مرستو ژمنې وشي.
We have heard also, as you certainly have as well.
په وروستیو کې اوریدل کیږي چې بنگلاديش او میانمار د هغو روهنګیا کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه خبرې کوي چې بنگلاديش ته تښتېدلي دي. هغوی باید داوطلبانه با عزت او په امن کې ستانه شي. د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي ویلي چې د هغو روهنګیا مسلمانانو شمیر کم شوی چې له میانمار د بنگلاديش پر خوا تښتي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې امریکایي ځواکونه به په نیجر کې امریکایي سرتیرو ته د اوښتو وروستیو تلفاتو سره سره پاتې شي او د دې هیواد د ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې څلور امریکایي سرتیري په یوه کمین کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ووژل شول. د امریکا د پوځ لوی درسیز جوزف دانفورد د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په نیجر کې چې د اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو په وړاندې مبارزه هڅې کوي نیت لرو چې خپل عملیات ته دوام ورکړو. هغه وویل په دې هیواد کې تر 300 امریکایي ځواکونه حضور لري چې د نیجر پوځ ته د روزنې او ملاتړ په برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته پلار دی او نوموړي په کابل کې ژمنه کړې وه چې پاکستانی چارواکو سره به دا ځل جدي خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ. د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو پخوانی امنی قومندان محکوم کړی دی او دغراس هند ته د ولسمشر غنی د سفر موضوع هم تعقیبو. دغه راز د خپرونې په جریان کې د قانونو پټرولم وزارت د دې اعلان څخه خبري کوي. د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې له مخې د دې سکتور شفافیت حتمی کیږي.
یو چې د قراردادونو زموږ په دری ټکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکي مشکلات دي، دا باید حل شي.
او د خپرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوړ نورو خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن اسلام آباد ته پر لار دی او تمه ده چې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبري وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې ویل چې له پاکستان سره د امریکا د اړیکو خېګنه د پاکستان په همکارۍ پورې مشروطه ده. خو نن یو پاکستاني چارواکي ویلي پاکستان ګوري چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولای شي. احمد تکل سره په سټوډیو کې په ډېره نور جزئیات لري.
مننه مراد صاحب. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې د پاکستان له نوي صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او له خپل ساري خواجه آصف سره وګوري. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل چې د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې به په قبایلي سیمو کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو او همدارس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستو په اړه جدي خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته له واشنگټن سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په دوام بیا د تماسونو ساتل غواړي. خو له دې سره سره یو پاکستانی چارواکي ویلي اسلام آباد دې ته ګوري چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولای شي. جرمني خبری آژانس د دې چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې وایي پاکستانی چارواکي به هڅه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته قناعت ورکړي چې له پوځي اقداماتو مخکې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. دې چارواکي ویلي چې اسلام آباد په دې برخه کې لا زیاته مرسته کولای شي. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل له پاکستان سره اړیکې په دې پورې مشروط دي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو په برخه کې څومره همکاري کوي. ټیلرسن زیاته کړه واشنگټن پر پاکستان شرط ایښی دی چې وسلوال طالبان د کابل له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي او زیاته کړه چې حکومت به د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د عملي کولو په برخه کې له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. په پام کې ده چې ټیلرسن به نن له اسلام آباد وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي او سبا به د بهرنیو چارو له وزیر سشما سوراج سره وګوري. ټیلرسن پرون په کابل کې همداراز وویل چې له هند سره د امریکا اړیکې په سیمه پورې نه دي محدود بلکې ستراتیژیک اهمیت لري او زیاته کړه چې له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې به لنوی دلی سره د بدلیدونکو اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
له احمد تکل څخه مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن اسلام آباد ته پر لاره دی او تمه ده چې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي. ټلرسن پرون په کابل کې ویل چې له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ښېګڼه د پاکستان په همکارۍ پورې مشروطه ده. بل لور ته د افغانستان ولسمشر هند ته رسېدلی دی او دلته د هندي مقاماتو سره خبرې پیل کړي دي. دا چې ولسمشر غني دغلته له چا چا سره کتلي او تر اوسه پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي په همدې اړه راسره زموږ همکار سفان زدران د کابل له سټوډیو څخه دی. زدران صاحب، ارګ څه وایي او هندي رسنیو څه ویلي دي چې ولسمشر غني له چا سره کتلي او پر کوم موضوعاتو خبرې شوې دي؟
بلې، تر دې دمه چې مونږ د ارګ سره خبرې کړې دي او هندي رسنیو متعقب کړې دي، ولسمشر غني نن سهار وختي ډیلی ته له رسېدو وروسته د هند جمهور رئیس او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي. ولسمشر محمد اشرف غني او د هند جمهور رئیس رامنات کوویند په خپلو خبرو کې د دواړو هیوادونو د مناسباتو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د دې تر څنګ چې مونږ د جمهور رئیس دوایند مرسیال نجیب آزاد سره شیبه مخکې خبرې وکړې، هغه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني او سره مل افغان پلاوی د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره هم خبرې کړې دي. هغه ویل چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر غني په خپلو خبرو کې د افغانستان او هندوستان د اقتصادي همکاریو په پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ایز اتصال او همدارنګه له توریزم سره په مبارزه بحث او خبرې کړې دي. د ازادي راډیو ته وویل
نن په لومړي ناسته کې د افغانستان جمهور رئیس د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سره لیدو کاته درلوده چې په بیلابیلو موضوعاتو لکه اقتصادي همکاریو، پر پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ایز اتصال او له توریزم سره په مبارزه باندې بحث او خبرې وکړي.
هغه ویل چې له غرمې وروسته ټاکل شوې ده چې ولسمشر غني به د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي سره خبرې وکړي. هندي ورځپاڼې د هند لیکلي چې ولسمشر غني او د هند صدر اعظم به نن په ګډو اهدافو په پرمختګ، د افغانستان او سیمې په ثبات او توریزم سره د مبارزې په څرنګوالي وغږیږي. د ورځپاڼې لیکلي چې د جمهور رئیس دا سفر د هند د صدر اعظم په بلنه ترسره کیږي او ممکن دواړه هیوادونه د نږدې اړیکو جوړولو لپاره یو بل باب پرانیزي. بلې مراد صاحب،
زدران صاحب، ولسمشر تر سفر مخکې چې نوی ډیلی ته ولاړ شي په کابل کې له جهادي او ځینو قومي مشرانو او سیاسینو سره کتلي دي، په دې اړه چې جزئیات خبر شوي؟
بلې، د پدې اړه چې موږ د جمهور رئیس سره خبرې وکړې، د جمهور رئیس دا ناسته چې تیر ماښام ناوخته په ارګ کې ترسره شوې وه او د هیواد نومتي سیاسي او جهادي مشران یې غوښتي وو. د هیواد پر روانو حالاتو تر څنګ هند ته د دغه سفر په اړه خبرې اترې شوې. جمهور رئیس د دغه سفر هدف د هغې اجماع پراختیا بللی دی چې افغانستان یې د ملي وحدت حکومت جوړېدو رئیس یې د جوړېدو هڅه کوي او تر څنګ یې د سیمه ییزې همکارۍ ډېرېدل غوښتلي دي چې افغان حکومت او هندوستان ډیر لیواله دی په دې برخه کې چې لوبل سره نیکې اړیکو وپالي. په دغو برخو کې د سیاسي او جهادي مشرانو مشورې اخیستې دي او ترڅنګ د دوی نظرونه چې تمه ده په دغه سفر کې به جمهور رئیس ورته په مغه اهداف کار وکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې هند ته د ولسمشر غني د سفر د جزئیاتو په اړه له تاسو سره ورستي معلومات شریکول. هند ته د ولسمشر غني د سفر په اړه زموږ بل همکار اجمل تورمان د افغانستان د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د دوړو هیوادونو په اړیکو د اغیز په اړه پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې د ولسمشر سفر هندستان ته او په آخر کې د دې هندستان اړیکې افغانستان سره مناسبات راز پر خیر کرمان ده، یعنی دا مونږ یو ډېر مثبت فعال بولو او دا ان شاء الله رحمان ټول ولس د امیدوار چې هندستان لکه څنګه چې د افغانستان په اوږدو کې افغانستان ولس سره او حکومت سره همیشه ساتھ صادق پاتې شوی ده او د دې په څنګ کې د امریکای غوښتنه هم د هندستان ده چې باید هندستان په افغانستان کې په ټولو عمرات کې باید صادقانه همکار پاوسي او سره یو اقتصادي شریک. او د دې په
څنګ کې فکر کوي چې د قسم چې دا یو برخه د هغه پالیسي ده چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره درلوده او په هند باندې دا ټینګار شوی او چې د افغانستان سره خپل همکاري لا پراخه کړي. بلې،
زه فکر کوم چې دا کومه برنامه چې د امریکای وزیر خارجه د افغانستان درغلی او دغه اسلام آباد ته بیا ځي هندستان، د هندستان کې ولسمشر د افغانستان مشر ولسمشر د امریکای وزیر خارجه هم دا شانته د لوړ پوری چارواکي د هندستان کوم چې وي ګډون لري او کوم برنامه چې غولري دا به د هغه د ترامپ هغه استراتیجي چې کوم باسي دوی درلود د جنوبي اسیا په اړه باندې او د دې په څنګ کې د افغانستان په اړه چې کوم برنامه درو زه فکر کوم دا به شروعاتي غوښتنه مو دینه دا چې کوم باسي موږ سره درلود د دوی باید موږ سره د صادقانه عمل وکړي. بیا خاص موږ غوښتنه د امریکې نه د ناټو نه دا ده چې کومه ژمنه چې د افغانستان په اړه درلود او دې په څنګ کې کوم برنامې چې دی موږ د همسایه په ملک په اړه باندې درلود چې
بلی صدیق صاحب دغه د ولسمشر سفر خو هند ته د مخکې نه اعلان شوی او سفر و یعنی ناڅاپي سفر نه و. ولې دا چې مثلا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پرون افغانستان ته راغلی دی، یعنی فکر کوي چې دا به مخکې د مخکې نه دا ټول سفرونه مخکې د مخکې نه پلان شوي وي؟
طبعا چیر متاسه متوجه سو هر وقت هر سفر جوړیږي هغه مخکې نه مخکې دغه برنامه جوړیږي د مر مخکې دغه برنامه دغه سفر جوړ شوی او چیر متوجه شوی اسو مونږه دا د امریکای وزیر خارجه سره وخت ته هم د اوازه و چې افغانستان ته راځي. یعنی دا په دې معنی چې دغه برنامه مخکې نه مخکې تنظیم شوی برنامه او غوښتنه مو دا چې دغه برنامه باید امیدوار دی چې د افغانستان په اړه ډیر مثبت تمام شي، د افغانستان د سولې په اړه باندې، د افغانستان د ترقی په بخش کې، د افغانستان د امنیتي سکتور په بخش کې دوی موږ سره همکاري او همکار اوسي. او دې په څنګ کې ژمنه کوم ژمنه چې دوی موږ سره درلود د طالبانو په مقابل کې او د داعش په مقابل کې دوی سره ډیر جدي او ډیر قاطع سره په مقابل کې جنګیږي. او کوم پروچ کوم عرب د امریکای وزیر خارجه چې موقع گیری طالبان په اړه درلود، یعنی کی چیر دغه واقعیت دغه مسلې موږ بد استقبال وکړو او غوښتنه مو دینه داده چې دغه مسله باید پړیر جدیات او پړیر سراسر هم تطبیق سي.
بله مننه. یو ورسته پښتنه خغل صدیقی غدا چې دغه د افغانستان او هندستان د اړیکو نګدیواله، آیا فکر کوي چې دا پر پاکستان فشار زیات کی چې د افغانستان د سولې برخه کې مرسته کوي، او که فکر کوي چې نه حالت به ترنګړې کړي لا نور هم او د افغانستان او پاکستان اړیکې به لا پسې خراب شي؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت او افغان دولت هیڅ کله نه غواړي چې بلکم بل مقصد کې چې غوی غواړي خپل اړیکې زیات کړي، نه غواړي چې خپل اړیکې خپل همسا ملکونو سره غوی خراب کړي. غوی تر زیاته نه دي پورې کوشش دا کوي چې باید ډیر منظم ډیپلوماسي مونږ او یو ډیپلوماتیک رابط سره ولرو. مګر متاسفانه چې مونږ همیشه د خپل همسا ملکونو لخوا متضرر شوی یاست او دا غوی ضرر اوس په ادامه لري. که چیرې مونږ څومره نږدېوالی غوی سره ولرو او کومونه لرو، بیا هم د غوی کوم ضرر او کوم مداخله چې په افغانستان کې دي غوی هیڅکله دینه راس نه کړي. خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت باید همسایه ملکو سره ډیر ښه رابطه ولري.
د افغانستان د ولسمشر سفر هند ته او د دوه هیوادونو پر اړیکو باندې د سفر د اغیز په اړه مو د مولسي جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
او سمله مرزی احمدی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سارک لغړیو هیوادونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دوی دغه غوښتنه د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ یا سارک د سوداګریزو خونو په غونډه کې د غړو هیوادونو لوړو او متوسطو پانګوالو کړي ده. د سارک کلنۍ غونډه پرون رسما د هند په چنای ښار کې پرانیستل شوه او نن پای ته رسیږي. سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ سازمان چې مرکز یې په بنګلادیش کې دی، د جنوبي اسیا وو هیوادونه افغانستان، هندوستان، بنګلادیش، پاکستان، بوتان، نیپال، سریلانکا او مالدیف غړي توب لري. د پکتیا بزګرانو ته د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په هدف 150 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل دغه تخمونه د نوموړي ولایت په 12 ولسوالۍ کې په څه باندې 3000 بزګرانو وویشل شوي دي. سرچینه زیاتوي چې په دې سره به د بزګرانو حاصلات ښه او په اقتصادي ژوند کې به هم د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1170 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
تاسو زمون غغله ازادي راډيو اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له عراقي او کورد مشرانو غوښتي دي چې د خپل منځي اختلافات او د هواري لپاره مذاکرات وکړي. دا مشکلات او ستونزې هغه وخت پیل شو چې عراقي ځواکونو د کوردانو تر کنټرول لاندې کرکوک خار ونیو. دا موضوع زما همکارې فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. فریبا جانې، ریکس ټلرسن دا غوښتنه څه وخت وکړه؟
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون یعنی دوشنبه بغداد ته ولاند سفر درلود، ویل چې خبرې یوازینی لار ده چې کولی سي د بغداد او کردستان نیمه خپلواکې سیمې ترمنځ اختلافات هوار کړي. نوموړي ویل موږ هم په بغداد او هم په اربیل کې دوستان لرو او دواړه لوري هڅو چې د بحث او خبرو اترو میز ته کښېني. تر اوسه عراق او کورد مشرانو دقند د خبرو په اړه کوم واضح خبرګون نه دی کړی، خو کله چې دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي د عراق صدر اعظم حیدر البادی سره ولیدل، دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې په اړه خبرې سره وکړې. دغه دواړو مشرانو دغه راز د عراقي ځواکونو پر هغه هڅو هم خبرې وکړې چې له کورد پېشمرګز ځواکونو څخه د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې په خپل کنټرول کې راولي. وروسته لاغه چې د عراق د کردستان نیمه خپلواکې سیمې د سپتمبر پر 15مه خپلواکۍ اخیستلو لپاره ټول پوښتنه ترسره کړه. د عراق او کوردي مشرانو ترمنځ ترنګلتیا ډېره سوې ده. بغداد دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بولي او همداراز د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو مخالفت ورسره شوه. د عراق ته تر سفر د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن هغه څرګندونو ته چې له عراق څخه د ایراني ملیشو د وتلو په اړه کړی وي په سیمه کې شخړې راپورته کړی وي. لکه چې دوستانو په راپورونو کې اوریدلی وي چې د اکتوبر پر 22مه وروسته لغه چې ټلرسن په سعودي عربستان کې له ملک سلمان سره ولیدل، ویل چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې ایراني ملیشه بیرته خپل کورونو ته ولاړ سي او د عراق خلک پریږدي چې پر خپل سیمه واکمن وي. هغه ویلي وي ایراني ملیشه چې په عراق کې دي، د دې لپاره چې اوس د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه پای ته رسیدلې نو باید له دې ځای ولاړ سي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې د ټلرسن د خبرو اشاره د هشت الشعبی او قدس ځواکونو ته وه.
د دې وروستیو څرګندونو په اړه بیا د عراق د حکومت او اخوا بیا د ایران عکس العمل څه دی؟
بله، تر دې یو ورځ وروسته د حیدر البادی له دفتره په ویلا مې کې د ټلرسن د څرګندونو په جواب کې ویل سوي چې هیڅ لوری د حق نه لري چې د عراق په چارو کې لاس ووهي. البادی ټلرسن ته ویلي چې هشت الشعبی د دولتي څانګو تر څنګ یو رسمي انسټیټیوټ دی چې عراقي ځواکونه هم پکې شامل دي او دوی د تروریزم په وړاندې جنګیږي او د خپل هیواد دفاع کوي. اعلامیې د البادی له قوله دا هم لیکلي چې وایي موږ باید هغوی تشویق کړو ځکه دوی به د دې هیواد او سیمې لپاره یوه هیله وي. دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ټلرسن پر دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې کده ایران قرباني نه وای نو اسلامي دولت ډلې به اوس په دمشق، بغداد او اربیل کې چې د کوردستان سیمه مرکز دی خپل حکومت جوړ کړی وای.
ډېره زیاته مننه. د کورد او د عراق د حکومت ترمنځ د عراق په کوردستان کې د اختلافاتو د حل په اړه مو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هڅو څرګندونو په اړه له فریبا ظاهر واورېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو پخوانی امنیت قومندان او د دې قومندانۍ څلور پخوانی منصوبین په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د دې محکمې رئیس شیراقا منیب د دوشنبه په ورځ د اعلنې محکمې پر مهال ویل چې محکوم شوي کسان د استناف غوښتنه کولی شي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون پر اساس به پر بند د محکوم شوو کسانو په اړه اقدام وکړي. حدیث پردیس په رپورټ لري.
د میدان وردګو ولایت پخوانی امنیت قومندان خلیل اندرابی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په ابتدایي محکمه کې حاضر نشو، خو د عدلي وزارت د حقوقي مساعدینو له برخې یو وکیل مدافع د مؤسف سرنوال تورونه رد کړل. مؤسف سرنوال وای خاغلی اندرابی او د میدان وردګو ولایت د قومندانۍ 15 پخوانیو مامورینو له خپل وظیفوي صلاحیت په ناوړه استفاده او د منصوبینو له یاشې څخه د 40 میلیون افغانیو په هیفمیل تورندي. د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د تورن د موکل او مؤسف سرنوال د دلایلو لاورېدو وروسته خلیل اندرابی او د میدان وردګو د امنیت قومندانۍ څلور پخوانی منصوبین په درې کاله بند محکوم کړل.
په اتفاق او آرا اسامی هر یک
دی وی مون قضایی هیئت درای په اکثریت هر یو محمد خلیل اندرابای د محمد جمعه زوی ستاسو غایب موکل او احمد فرهاد توفیق له خپل وظیفوي صلاحیت د ناوړې استفادې په تور د عسکري قانون د لومړی فقره د 24مې ماده پر اساس په غایبی توګه په 3 کال تنفیذی بند محکوم کړل. په دغه جلسه کې همدارس د میدان وردګو د امنیه قومندانې پخوانی اداري ماوین محمد حسین د یاشی امیر قدرت الله د پلان امیر رحیم الله او محاسب محمد فهیم هم په 3 کال بند محکوم شول. خو دغه مرکز د ابتدایي محکمې د رئیس په خبره د کافي دلایلو د نه موجودیت له کبله د لوجستیک پخوانی مدیر محمد کبیر ته برات ورکړل شو. د محکمې د رئیس په خبره محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنه کولی شي. د اداري فساد پر وړاندې د درنو جرمونو عدلي او قضایي مرکز 3 کال وړاندې د هغه حکومتي چارواکو د محکمې په هدف جوړ شو چې په اداري فساد تورنېږي. یاد مرکز له جوړېدو راهیسې تر دې دمه د جنرالانو په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دولتي او نظامي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي دي. خو د محکمې د دغه وروستي حکم په اړه حقوق پوهان وایي اړوند بنسټونه مکلف دي تر څو هغه کسان چې په زندان محکومیږي ونیسي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مدزي ازادي راډیو ته وویل که محکوم کس په ضمانت خوشي کیږي پرته له دې چې په بند کې وساتل شي کولی شي په نورو محکمو کې خپل دوسیه تعقیب کړي. له دې سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون او د پولیسو د حکم په اساس به پولیس د محکوم شوي کس د نیولو اقدام کوي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه وایي دی وایي طبیعي ده چې موږ له قانون سره سم اقدام کوو، هڅه کوو د محکمې له پریکړې سره سم هر څه چې پرې حکم شوی وي تطبیقي کړو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګ ولایت د پخواني امنیه قومندان خلیل اندرابي نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو سره بریالي نه شو.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د قانون د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې له مخې د دې سکتور شفافیت حتمی کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر مطفی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې دا تګلاره نوې جوړه شوې ده او په اساس د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوجي د برخې ځینې څېړونکي لنډمهاله طرحې او قوانین د قانونو د قانوني کیندنو پر وړاندې خنډونه بولي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې له مخې د قانونو په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلاره نه وه چې حکومت د سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکی وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانونو په برخه کې د تیرو 14 کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او موږ به هغه کم لازم تسهیلات چې د سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیم پانګه اچونی مدیریت دی او محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي او موږ به وکولی شو د تګلارې پر مټ باندې هغه دغه تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري د منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللی. ویلي دي د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحات لپاره باید دا نقشه عملی شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دي چې دا نقشه د قانون د سکتور ستونزې لري کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټه اخیستنې مخه به ونیسي. په حال کې چې یاد وزارت د دغه نقشې موارد د دوه پړاوونو دوه کلونو او پنځه کلونو لپاره په نظر کې نیولې. د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکي دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له ډلې یې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریځ ولري چې د افغانستان قانون څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو چې دا شل کاله لاس کاله شل کاله بعد موږ اولویتونه یا تعریف وشي ور باندې. ستراتیژي چې نشته به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقې باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوي مقررات معرفي کوي، نوي پالیسیګان راولي او همدې شخصي سلیقې باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کذرونه تغییر کوي دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راوړي.
که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورسته سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکني زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانونو په کیندلو او قراردادونو بندیز لګولی، ویلي دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام خپرېږي، خو اوس 2:30 شوي دي. نوري اس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره وکتل او ټاکل شوی چې نن وروسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. له سوشما سوراج سره د ارګ د ماڼۍ په ټویټر کې ویل شوی چې د ستراتیژیک شراکت په اړه خبرې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی مخکې له دې چې هند ته ولاړ شي، تیر ماښام په ارګ کې یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي څېرو سره په کتنه کې وویل چې له پاکستان سره د دولت ترمنځ خبرې پیل شوي او هیله مند دی چې د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې روانو هڅو سره یو ځای شي، د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته ټاکل شوی. ټیلرسن نن اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کوردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې د خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات وایي د میانمار افغاني برما له هغو پوځي جزتامونو او افسرانو سره چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي، او د دې هېواد له اقلیت سره چلند ته په پام سره به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې امریکایي ځواکونه به په نیجر کې امریکایي سرتیرو ته د اوښتو وروستیو تلفاتو سره سره پاتې شي او د دې هېواد د ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت خوش آمدید. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم. شنونده های عزیز، امروز برنامه ما اختصاص یافته به بحث روی بیماری سینه و بغل. دوستان عزیز، شما در این برنامه خود شنیدیم که سینه و بغل اطفال چگونه یک بیماری است و در مورد از اینکه راه های جلوگیریش چی خود بود با دکتر صاحب بحث خود کردیم. در بحث امروز ما دکتر صاحب محمد جمشید خورشید اختصاص در بخش داخلی اطفال مهمان ما هستند و در مورد بیماری بر شما معلومات میتن. اما قبل از اینکه ما با دکتر صاحب بحث آغاز بکنیم، نخواست توجه کنین به گزارشی که در رابطه با بیماری سینه و بغل آماده شده است. متخصصین بخش اطفال میگویند که ریزش و سینه و بغل اطفال در بسیاری موارد خطرناک بوده و حتی سبب مرگ میر نزد آنان میگردد. آنان میگویند که سالانه در جهان بین 4 تا 4.5 میلیون طفل کمتر از 5 سال به اثر مریضی سینه و بغل جانهایشان را از دست میدهند و در افغانستان نیز خطر مرگ و میر اطفال که به این بیماری دچار میشوند وجود دارد. دکتر عارف حسن‌زئی متخصص داخلی اطفال در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگاه عامل بیماری سینه و بغل نزد اطفال میکروب باشد، سبب مرگ و میر اطفال شدن میتواند. آقای حسن زید در مورد علایم این بیماری بیشتر گفت.
تب شدید پیدا میکنن، گنگ میشه، طفل اگر بسیار خورد از شیر چوشیده نمیتونه، کلان از نان نمیخوره، میشه که بلغم پیدا کنه، دیگه مثلا اشتهایش بسیار خراب شود، کلیش پرش پیدا کنه، تنفسش بسیار زیاد شود، حد نرمال، حتی در مراحل آخری میتونه که طفل گنگ شود، یک کس را شناختن نتونه. این میکلش علایم سینه بغل شدید است که مرگ و میر دارد.
اما وای میگوید هرگاه عامل ریزش و سینه و بغل نزد اطفال ویروس باشد، آنقدر خطرناک نبوده و در این حالت طفل تب هم را با سرفه پیدا کرده و با گذشت زمان ظرف 1 هفته بدون خوردن دوا صحت یاب میگردد. مگر با گفته وای این بیماری طفل را ناآرام ساخته و در برخی موارد زمینه را برای دیگر میکروب ها نیز مساعد میسازد. دکتران میگویند که بیماری سینه و بغل اکثرا نزد اطفال در فصل سرما افزایش پیدا میکند، اما در تابستان این بیماری به ندرت دیده میشود. اما سوال اینجاست که این بیماری از کدام طریقه ها از طفل مریض به اطفال دیگر انتقال می‌یابد؟ باز هم دکتر عارف حسن‌زئی در مورد می‌گوید.
طریقه ازی فقط از طریق دهان با تنفس است. امی طفلی که مصاب میشه وقتی که گپ میزنه، میتوند امی تنفس را خارج میکنه، دیا میکروب باشه. با تنفس میکروب خارج میکنه از وجود خود به محیط و از محیط وقتی که طفلکای دیگر میگیره میشه مصاب.
دکتران سفارش میکنند که به خاطر جلوگیری از سرایت بیماری از طفل مصاب به طفل دیگر باید اتاق بیمار جدا ساخته شده و از رفت آمد اطفال دیگر به این اتاق جلوگیری شود. آقای حسنزای همچنان سفارش میکند که هنگام مصاب شدن طفل به بیماری سینه و بغل، والدین باید طفل را گرم و در محیط پاک نگهداری کنند و هوای اتاق باید گرم باشد و در صورت مراجعه به دکتر و بستر شدن باید معاینات طفل صورت گرفته و ادویه مورد ضرورت برایش تجویز گردد. شنونده عزیز، شما گزارش ها که در رابطه با سینه و بغل اطفال آماده شده بود شنیدین. حال دکتر صاحب در استودیو با خود داریم. دکتر صاحب محمد جمشید خورشید، اختصاص در بخش داخلی اطفال، خوش آمدین به برنامه ما. بفرمایید نخست اگر در رابطه با مرض سینه و بغل معلومات بدین که چگونه یک بیماری است.
بسیار زیاد تشکر، خوش باشین. من سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. سینه و بغل یک مرض ساری است که عموما در نزد اطفال کمتر از 5 سال بیشتر زیاد شدید می باشه، بیشتر نزد اطفال که کمتر از 5 سال هستن پیدا میشن. قسمی که در گزارش هم شنیدین، یک علت عمده مرگ میره نزد اطفال کمتر از 5 سال تشکیل میده سینه و بغل، که سالانه بیشتر از 3 میلیون اطفال را که زیر سن 5 سال هستند سبب مرگشان میشه، خصوصا در کشورهای در حال رشد که متاسفانه کشور ما هم شامل از کشورها میشه که سالانه بیشتر از 3 میلیون سبب مرگش میشه. این تقریبا 19% مرگ میر اطفال زیر سن 5 سال تشکیل میده.
دکتر صاحب، کدام عامل باعث میشه که یک طفل مصاب شه به مرض سینه و بغل؟
اسباب یا عوامل مختلف وجود داره که سبب سینه و بغل نزد اطفال میشه. خود ویروس ها تقریبا 40% اسباب را تشکیل میده. باکتری ها هست، فنگس ها هست، پروتوزوا ها هست، میتونه از طریق از محتوی میده یا اسپایریشن میگیم، از اون طریقه میتونه که طفل انشاق بکنه، از اون طریقه میتونه که سینه و مصاب به سینه و بغل شو یک طفل. و همچنان اطفال که خورده هستن زیادتر مساعد به این انتانات هستن و میتونن که یک از طریق تیل خاک را که اطفال میگیره میشه از طریق میتونه که مصاب شد.
پس فرق بین سینه و بغل نزد اطفال و بزرگسالا چی است؟ خطرش بیشتر نزد اطفال بیشتر است یا نزد بزرگسالا؟
فرق عمده در بین بزرگسالا و اطفال موجود نیست، یعنی عین اعراض علائم در نزد هم اطفال و هم بزرگسالا دیده میشه، ولی در نزد اطفال همو اعراض علائمی که سینه و بغل بسیار زیاد شدید است و میتونه که سبب مرگ طفل شوه، ولی در نزد بزرگسالا اونقدر زیاد شدید سر نمیکنه چون مقاومت بلندتر دارن، ولی در نزد اطفال چون مقاومتشون پایین است بسیار وخیم و شدید سر میکنه.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین پیشتر به علائم و نشانه های از این بیماری، اگر کمی توضیح بدین به شنونده های ما که کدام علائم و نشانه های سینه و بغل در نزد اطفال بوجود میاد که یک فامیل بفهمه که مثلا طفلش به سینه و بغل دچار شده؟
اعراض علائم سینه و بغل از یک تب شروع میشه که نزد طفل تب شدید میشه و همچنان سرفه پیدا میکنه، میتونه که تنفس سریع شوه و در حالات شدید میتونه که در قسمت پایینی صدر طفل یک فرو رفتگی پیدا شوه وقتی که تنفس میکنه و همچنان و در صورتی که بسیار پیشرفته شوه در نزد طفل یک کبودی پیدا میشه، خصوصا در اطراف لب ها در نزدشان کبودی پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک تلفن داریم از شنونده های ما، بفرمایین کی هستین، از کجا صحبت میکنین، خودم معرفی بکنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید. رادیو آزادی از برنامه صحت سرمای زندگی.
پښتو
بغل ورور پښتو راتوه. او ورور تاسو پښتنه ست د سینه او بغل پاک راچه زمونږه برنامه د ماشومان د سینه او بغل پاک را جوړ سوی دی چې په دلته ډاکټر صاحب حضور لري او تاسو پښتنه ته جواب ورکړي مهرباني وکړئ.
بیل کشنی څخه غټ هم دغه سینه بغل کېدلای شي که نه؟ او بله پوښتنه کې داده چې دا سینه بغل په څه وخت کې پیښېږي؟ په دوبي کې، په مني کې، په پسرلي کې، زیات څه وخت د ده په کوم موسم کې د سینه بغل کېږي؟ او خواهش مې دا دی چې ما ته جواب راکوسي، او دا هیله کوم ستاسو مشرتابه څخه چې
تشکر، سوال شما را گرفتم برادر، تشکر. بفرمایید دکتر صاحب، سوال شنونده ما این بود که امی سینه و بغل بیشتر در کدام موسم سال پیدا میشه؟
تشکر. سینه و بغل در نزد اطفال بیشتر در فصل سرما یا زمستان بیشتر دیده میشه در نزد اطفال. و سوالش دیگه شان فکر کنم بود که در اطفال بزرگتر در نزد زوام سینه و بغل به وجود آمده میتونه؟ بله، در نزد اطفال کوچک و اطفال بزرگتر، ولی سیرش در نزد اطفال که زیر سن 5 سال هستند در از پیش از او بسیار شدیدتر سیر میکنه.
شنونده دیگه را در روی خط داریم، بفرمایید کی هستین، از کجا صحبت میکنین؟
مات تقدیم
است. بفرمایید سر.
جمعگل خوشخوی صحبت میکنم.
بفرمایید، رادیو آزادی برنامه ساعت سرمای زندگی است. بفرمایید سوالتان را مطرح کنید دکتر صاحب در استودیو.
شکر. اول خو سلام و احترامات ما را شما و کمکی که در برنامه در جستجوی انصاف امرای ما کردین، جهان شما و همکاری شما که به من بنا کردین قابل بسیار زیاد تشکر شما را فراموش نمی‌کنم.
تشکر. بفرمایید سوالتان را در رابطه با موضوع برنامه مطرح کنین.
سوال ما در رابطه با موضوع برنامه این نیست که این مرض سینه بغل جان اطفال یا با وجود اطفال در میان از اطفال و بزرگان هم سرایت میکنه در تداوی یا خیر، یکی و دوم در کدام موسم سال این مرض زیاد در وجود اطفال و میان امان خدا هستم دادست.
تشکر، زنده باشن. گرفتیم سوال شما را دکتر صاحب، بفرمایید سوال گرفتیم.
تشکر از شنونده عزیز، فکر کنم که سوالشون در رابطه ازی بود که از اطفال به بزرگسالا سرایت میکنه. بله، میکنه. بله. قسمی هست که در صورتی که اگر مقاومت در نزد بزرگسالا و یا اطفال بزرگتر کم بوده باشه میتونه که سرایت بکنه. یکی از امی عوامل ازی که سینه و بغل به وجود میاد امی سرایت است که از طریق تنفس به محیط اطرا میکنه میکروبا، و از طریق هر کسی که تنفس بکنه و از طریق داخل وجود شخص دیگه میشه.
دکتر صاحب، یک موضوع دیگه، آیا می تغییر آب و هوا هم باعث بروز از بیماری میشه؟ خیر.
بله، در فصل زمستان این بیشتر میشه. یکی از علتای امی است که در فصل زمستان در هوا وقتی که هوا سرد میشه مریضای ما امی میکروب در امی محیط سرد بسیار رشدش زیادتر می باشه، و علتهای دیگه هم داره که در این فصل سرما بیشتر می شه.
خب دکتر صاحب، قسمی که شما در جریان هستین، موضوع سینه و بغل یک موضوع بسیار مهم است که باید روی از این معلومات بیشتر شنونده های ما داشته باشن. باز هم شنونده دیگر روی خط داریم، بفرماین کی هستین، از کجا صحبت میکنین؟ برنامه ساعت سرمای زندگی است.
تشکر، زنده باشید. سلام های خود برای شما، برای دکتر صاحب محترم و توان شنونده گرامی رادیو آزادی عزیزمی هستم از ولایت هلمند.
بفرمایید سوالتان ما.
تشکر. دو سوال داشتم از دکتر صاحب. دکتر صاحب، آیا اگه ای سینه و بغل در کلانه و بزرگا پیش رفته شوه آیا منجر به مرگ انسان میگرده؟ یعنی سوال دوم، در فصل شما گفتین در فصل زیاد این مرض تشویر میکنه، آیا در فصلهای تابستانی در گرمیه امکان داره که
تشکر از شما. تشکر، گرفتیم سوال شما رو. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر. بیشتر سبب مرگ در نزد اطفال که زیر سن 5 سال هستن یا کوچک هستن در نزد از او بیشتر است سبب مرگ، ولی در نزد دیگرا هم شده میتونه که سبب مرگ شوه، چون اطفال مقاومتشان پایین است یا را میتونه که سبب مرگشان شوه اگر در صورتی که تداوی نشه.
بله.
ولی در نزد بزرگسالا چون مقاومتشان بالاتر است پیش از او مرگ میر کمتر است.
شما گفتین که بیشتر در فصل سرما سینه و بغل نزد اطفال به وجود میاد، در تابستان هم امکان داره که مثلا طفل مصاب شود و واقعیت مرگ میرش در این وقت امکان داره؟
در فصلهای دیگه واقعیتش کمتر است، ولی ای تو گفته نمیتونیم که در دیگه فصلا به وجود آمده نمیتونه، ولی در دیگه فصلا هم هست. پیشتر هم قسمی که گفتیم که در فصل زمستان چرا بیشتر است، یکی از دلایلش شمی هست که یکی خب رشد انتان در این فصل بیشتر است، و دیگه مردم ما و شما زیادتر چون به مشکلات اقتصادی دارن کوشش میکنن که یک خانه را گرم بسازن و از طریق در اوجه به صورت دستجمعی زندگی بکنن، و از طریق میتونه که از یک طفل به دیگه طفل سرایت بکنه.
خب کمی سینه و بغل شکل دوامدار هم داره یا نداره؟ اگر شکل دوامدار داره، آیا دوامدار شدن خود سینه و بغل باعث تخریب ششها هم در وجود انسان میشه؟
بله، در صورتی که اگر تداوی نشه ای بس به طرف وخیم شدن میره، ای سبب اختلالات خود داره که باز سبب موجودیت آب در ششها میشه و یا ای که تشکل چرک در ششها میشه و سبب تشکل آبسه شده میتونه و بالاخره سبب مرگ طفل شده میتونه.
بسیار تشکر. باز هم شنونده ای روی خط داریم، مشنایم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بفرمایین برادر، خود معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین. بله
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوب هستین؟
بله، ام محترم همکار افاس، سلام علیکم.
من نه اورا
در رادیو ټول کار کوم کو رضون کو
ا مهرباني وکړئ خپل سوالونه مطرح. ډاکټر صاحب ته استدیو کړه.
ډاکټر صاحب پوښتنه ده، قاری صاحب پوښتنه ما ازما ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دغه د سینه بغل علایم چې په ماش کې یعنی مور څنګه وکاله وکولای شي چې علایم پوي شي. او دوه پوښتنه مې ده چې کچیر یو مور په سینه بغل اخته یا ماشوم د بیا دا ماشوم هم په سینه بغل اخته کېدلی شي او که نه شي اخته کېدلی. او درېیمه پوښتنه مې دا ده که چیرې ماشوم په سینه بغل اخته وي دا مور یې باید سپریز وکړي، مور یې هم د غذاګانو سپریز کولی شي که نه شي کولی. خو ده ته خو پریز شته، مور ته هم پریز شته که نه شته.
ډېره مننه ورور، د کوم ځای نه مو تماس نیولی وی؟ تشکر، سوالینو مو واخسته. دکتر صاحب بفرمایید، سوالات شما گرفتین.
تشکر. قسمی که قبلا هم در مورد اعراض و علائمش گفتیم، زمانی که یک طفل تب میکنه نزدش سرفه پیدا میشه و بر علاوه از او تنفس سریع میشه، ما میگیم که طفل مصاب به سینه و بغل شده. از طفل وقتی که طفل مصاب به سینه و بغل میشه، این میتونه که به محیط اعتراف بکنه، چون مقاومت مادرها یا کلانسنا یا بزرگا بالاتر است، یعنی چانس مصاب شدنشان کمتر است، ولی این مصاب شده میتونه مادرم و از به خاطر پرهیزشان هیچ گونه پرهیز ندارن که مادرها پرهیز بکنن به خاطر سینه و بغل.
تشکر. شنونده دیگه را هم روی خط داریم، بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟ برنامه صحت سرمای زندگی است، رادیو آزادی، بفرمایید. خب فکر میکنم تماس شنونده ما قطع شده، حالا شنونده دیگه را روی خط داریم. بله سلام، بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟
سلام بر شما، فضل الدین وردگ هستم از ول سوله بندچک.
بفرمایید برادر، سوالتان مطرح کنین. دکتر صاحب در استودیو در رابطه با موضوع سینه و بغل نزد اطفال معلومات میتن.
زنده باشی آقای حسن، سلام ما را چیز دکتر سمون قبول بکنه. یک بچه ایموس از یک سینیشی یک روز سینه بغل شد، باز به دکتر بردیم، باز خوب شد. از چیزی یک سال میشه دمی سینیش یک رقم صدا و صداش نشد. امی یک سال میشه که حالی دو سال هست، دونیم سال هست امی بچه ایمو امی سینیش همو تو امیانه من امی صدا دارم. دمی وقت نفس کشیدن امی صدا هستن، امی هستن که خواب باشه،
همین صدا میزنه در سینه‌ش. دکتر صاحب شما کدام سوال از اینا دارین؟
وقتی که محترم پیش از دکتر صاحب مراجعه بکدین، از ایشان عکس گرفتن؟ عکس سینه‌شان گرفته بودن؟
نه دکتر صاحب، محترم یک دوا دادن وقت ریزه شده بود، سینه بغل شده بودن زمستان، باز بردیم باز خوب شد دیگه. پوش فقط اینمی یک مشکل در سینه‌ش یک رقم صدا مونده تا بالا، اینمی یک سال میشه که اینمی مشکل بازگم نشده است. پیش
بدون صدا کدام مشکل دیگه هم داره؟ نفس تنگی نزدش هست؟
نه نه دکتر محترم، از طرف شب که خواب باشه می صدایش میفهمی که اینمی یک صدا در سینه‌ش خور رفت می خواب باشه دیگه، هیچ کدام مشکل نداره دکتر صاحب.
خب درست، تشکر.
بفرمایید دکتر
صاحب. با جواب از این برادر باید بگویم که طفلا چون اعراض و علائم بعض امراض مشابه می باشن، تا این که به تشخیص دقیق برسیم باید به یک سنتر مجهز مراجعه بکنن، یک بار اکسره یا چست اکسره یا ای که همو عکس سینهش گرفته شوه تا این که تشخیص کامل شوه، چون بعض اعراض و علائم از که برادر گفتن به استما میمانه. باید به نزد یک دکتر متخصص مراجعه بکنن و بعد از تشخیص انشالله که تداوی میشه.
دکتر صاحب شما شنیدین که گفتن طفل ما ریزش داشت و بعدن سینه و بغل شد. ارتباط ریزش با سینه و بغل چی است؟ چرا اطفال آیا پس از اینکه ریزش میکنن مصاب به سینه و بغل میشن و یا ایست که در حین از اینکه سینه و بغل میباشن ریزش هم برشان پیدا میشه؟
خب ریزش ها عموما خودشان هم اسبابش ویروس ها هستن. ویروس ها سبب ریزش میشه و امی ویروس ها میتونه که سبب سینه و بغل یا نمونیا هم شوه. پس یکی از اعراض علائم ابتدایی خود سینه و بغل هم امی ریزش است، تب است، ریزش است، ولی میتونه که یک کسی که یک طفلی که به ریزش مصاب شدن یا به سینه و بغل هم مصاب شدن میتونه.
خب بازم شنونده دیگری روی خط داریم. سلام برادر، بفرمایین. برنامه صحت سرمایه زندگی است از رادیو آزادی، بفرمایین. و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
علی گل د منگرار ما تاسو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ.
ها، پښتنه په دې ډول چې په دې اطفال سینه بغل کې کم انټي بیوټیک خم او اثر دی او دا کورت کوئی سپریب استعمال جواز لري کنه؟
تشکر استاد، سوال مو واخسته. بفرمایید دکتر صاحب، فکر میکنم که نه در رابطه با آنتی بیوتیک ها کدام سوال داشتن در این مورد برشون پاسخ بگویید.
استفاده از آنتی بیوتیک در یعنی بدون مشوره دکتر خواستن اجازه نیست که در خانه استفاده بکنن. آنتی بیوتیک گفتن که کدام آنتی بیوتیک خوبتر است، در نظر به اسباب آنتی بیوتیک یا دوا یا ضد میکروب هم فرق میکنه. یعنی اول باید تشخیص شوه که کدام عوامل یا کدام سبب کدام علت سبب نمونیا شده پیش طفل و بعد از او که تشخیص کردن عاملشه و بعد از نظر به او آنتی بیوتیک تجویز میشه بر طفل. یعنی کوشش بکنن اگر طفلشان مصاب از خودسرانه از دواخانه از جای بدون مشوره دکتر دوا نگیرن، اول به دکتر صاحب متخصص اطفال مراجعه بکنن و بعد نظر به او دکتر صاحب انشاءالله که برشان آنتی بیوتیک خاص امو میکروب را تجویز میکنه.
دکتر صاحب در قسمی دیده میشه که هنوز هم در برخی فامیل های مروج است که وقتی که طفل سینه و بغل میشه او را همراه پولی و واسلین سینهش چرب میکنن و پلاستیک روی سینهش میگذارن. این چقدر موثر بوده میتونه؟ آیا این طریقه درست است به نظر شما یا ایست که وقتی که طفل با سینه و بغل و با چنین بیماری دچار میشه باید عاجل نزد دکتر مراجعه شه؟
خب چرب کردن سینه طفل از نگاه طبی کدام توجیه نداره که باید چرب شوه، در صورتی که میبینن نزد طفلشان امو تب، سرفه، ریزش و تنفس سریع پیدا میشه کوشش بکنن که نزد یک دکتر صاحب متخصص و یا به یک شفاخانه مجهز مراجعه بکنن و نظر به هدایت دکتر صاحب ادویه را بگیرن و تداویش هم بمیشه.
تشکر برادر دیگر روی خط داریم، بفرماین. برنامه ساعت سرمایه زندگی، سوالتان را مطرح بکنه.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرماین برادر.
من دکتر منصور مجاب هستم از کابل. شما را زحمت، در افغانستان یک فرهنگ هست که بعضی از مراسم عروسی، لاندی و مهمان‌نوازی پس خزان صورت میگیره و بعضی از والدین ای اطفال خردسال با خود میبره بدون از اینکه او را صحیح محافظت بکنم. همونجا دیگر و ای مرض نبغه که سوریم هستم از یک خانه به دیگه میره و هیچ نوعی دوزلتی هم راحت نمی کنه. والدین باید متوجه این موضوع باشم که اطفالی که خردسال است با مهمان‌نوازی نبره، با هتل نبره. مثلا اگر میبره او را در متحق سعی بشانه که مثلا کلکینا باز نباشه، یک تو صدمه برشان نرسنه. یکی پایی خودسرانه هستم که در بعضی فامیل ها خود دوایی خودسرانه میکنه و تیپل میره به طرف وخامت و اختلاطات وجود میاره.
بله دکتر صاحب، پیشتر اینا تشریح دادن، پیشتر ما از دکتر صاحب هم در مورد تداویای خانگی پرسان کردیم، اونا هم در این مورد گفتن که باید هر چه زودتر به دکتر مراجعه شه و مطابق به هدایت دکتر در این مورد عمل شه.
بسیار خوب.
اگر شما کنم سوال از دکتر صاحب جان،
سوال من اینه که امی واکسینی را که آل در افغانستان شدم و یا مثلا بعد از اطفال از تطبیق از واکسین یا فوت شده یا مشکلی بیشتر شدم، دکتر تو میدانه در این مورد واکسین آیا این چطور هست یا این خاطر این تجویز میشه؟ اگر یا تجویز نمیشه هم مثلا پرکشته میشه، اگر یا تجویز شوه به حساب
یعنی اموافیات کم یاره، اگر چند نفر تلفات هم داره در مجموع در یک تلفات از سال پایان میاره. اینی سوال من در مورد واکسین سینه و بغل که چی گونه هست.
دکتر صاحب، اینا در رابطه با واکسین گفتن که در این مورد معلومات شما چی است که واکسینا چقدر موثر است برای این بیماری که باید طفل واکسین شوه؟
اگر تشکر از دکتر صاحب، اگر هدفشان واکسین سینه و بغل یا نمونیا بوده باشه، ما تنها واکسین یکی دو سبب خود سینه و بغل را داریم که او هموفیلس انفلونزا و همچنان از نیموکوک ها هسته که هموفیلس انفلونزا را در هفته خود ششم، دوم و چهاردهم میکنن و از نیموکوک ها واکسینش که در اطفال کمتر از دو سال جایز نیست که واکسینش را بکنن و در اطفال که بزرگتر از دو سال هستن در صورتی که اشد ضرورت بوده باشه، یعنی مقاومتشان بسیار از سبب دیگه امراض پایین بوده باشه، مثلا مصاب به HIV بوده باشه، در اون صورت اجازه دارن که از او واکسین بگیرن. در کل واکسینا فایدهشان مؤثریتشان بیشتر از ضررشان است.
تشکر. یک موضوع دیگه دکتر صاحب، اگر در رابطه با این که خود همه سینه و بغل ساری هم است؟
بله، این یک مرض ساری است، میتونه که از یک طفل به طفل دیگه سرایت بکنه. زمانی که یک طفل اگر مصاب سینه و بغل است، این وقتی که تنفس میکنه امی میکروب را به محیط اطرام میکنه. زمانی که دیگه اطفال یا اشخاص تنفس میکنن، این میکروب را میگرن و وا هم چانس مصاب شدنشون است.
خب در یک خانواده مثلا 5 یا 6 طفل است که یکی از اینا مصاب به سینه و بغل شدید هستن، در صورتی که اینا خواهر برادر هستن در یک خانه زندگی میکنن، پس چگونه جلوگیری شوه از اینکه سرایت نکنه از طفلی که مصاب از سینه و بغل به طفل که سالم از برزو سرایت نکنه؟ در خانواده در این قسمت چی بکنن؟
کوشش بکنن که در صورتی که وقتی که یک طفلشان مصاب به سینه و بغل میشه، کوشش بکنن طفل مریض را جدا بسازن، اتاقش و ظروفش و خود طفل از دیگه اطفال خود جدا بسازن تا باشه که به دیگه اطفالشون سرایت نکنه.
و دیگه بر لایزی که مثلا اینا را از خانه جدا میسازن،
بله،
کدام مسائل دیگه است که باید مد نظر گرفته شود؟
متاسفانه این وجود داره، وقتی که یک طفل مریض است، والدین محترم ایره در نظر نمیگیرن، به میمونی ها میرن و والدین ما توصیه ما به والدین میاست وقتی که یک طفلشان مصاب یک مریضی است، کوشش بکنن که بر علاوه از که از طفلای خود جدا میکنن، کوشش بکنن که به مهمانی یا عروسی به خانه های قوم خیش کوشش بکنن که نبرن طفل مریض خود.
قسمی که پیشتر هم دکتر صاحب این مسائل مطرح کرد با ما، شما گفتن این مسائل صحبت کردن. خب دکتر صاحب، در رابطه با این که مادران حامله که سینه و بغل میشن، توصیه شما بر از اونها چی است که مثلا طفل هم در بطن دارن و خودشان وقتی سینه و بغل میشن چی بکنن؟
حالت حاملگی یک وضعیت خیلی خاص است، ایجاب مراقبت بسیار جدی را میکنه. وقتی که ادویه را استفاده میکنه مادر، این کاملا خودسرانه باید نباشه، باید با مشوره دکتر بوده باشه. زمانی که یک مادر که حامله است و مصاب به سینه و بغل میشه، کوشش بکنن که نزد یک متخصص مراجعه بکنن و نظر به توصیه های متخصص ادویه اخذ بکنن و کوشش بکنن طفلشان بسیار زیاد نزدیک نشن با طفل خود، کوشش بکنن که همی نزدیکی را مراعات بکنن که تا باشه که سرایت نکنه از طفل به مادر.
همی تداوی یونانی و استفاده از جوشانده هایی که امروز مردم از استفاده میکنن به خاطر کاهش خود بیماری سینه و بغل و یا جلوگیری از این موثر تمام میشه؟
ما از انواع گیاه موجود است، ولی در افغانستان به شکل تخصصی در این رابطه کس تخصص خود نداره، در این رابطه کار نکرده، بسیار کم است، اگر موجودم بوده باشه، ولی کوشش بکنن که از این چیزها خودسرانه استفاده نکنن، میشه که سبب کدام مریضی دیگه نزد طفلشان شوه و زمانی که طفلشان مصاب میشه، کوشش بکنن که به نزدیکترین مرکز صحی و یا دکتر صاحبای متخصص مراجعه بکنن و از اون طریق مشکل خود را حل بکنن.
خوب، در اخیر توصیه تان دکتر صاحب، چون وقت برنامه هم کم است، اگر توصیه داشته باشین به خانواده های محترم، به کسایی که اطفالشان مصاب به سینه و بغل شدید میشن و در رابطه با ای که شما کدام مسائل برای حضونا هدایت میتین که عملی بسازن؟
زمانی که یک طفل میبینه مادر تبش بلند میشه، نزدش سرفه پیدا میشه، تنفسش سریع میشه، یا کوشش بکنن که طفل ببرن نزد امو دکتر، قسمی که پیشتر هم گفتم مود نزدیکترین مرکز صحی و یا یک متخصص پیشون مراجعه بکنن. و دیگر چیزایی را که گفتم عوامل خطر است و مصاب شدن به سینه و بغل، کوشش بکنن که اموار جلوگیری بکنن. مثلا گفتیم که اطفال که سنشان خورتر است، یعنی کمتر از سن، یعنی از باشیر مادر تغذیه میشن، کوشش بکنن که از شیرای که در بازار است از او استفاده نکنن. از امو شیر مادر بهترین تغذیه است برای طفل، از او استفاده بکنن و از غذاهای متنوع استفاده بکنن. و اطفال که مریض است از دیگر طفلا جدا بسازنشان. توصیه ما برشان امی از حفظ سهر را مراد بکنن، نظافت را مراد بکنن در نزد اطفال خود.
امید. یک مسئله دیگه که در گزارش هم پیشتر دکتر صاحب حسنزایی گفتن که در رابطه با گرم نگه داشتن طفل، چون در فصل سرما زیادتر سینه و بغل اطفال مصاب میشن به این بیماری، توصیه شما در رابطه با گرم نگه داشتن طفل به خانواده ها چی است؟
زمانی که فصل سرما میرسه، یکی خو گفتیم که همون رشد خود انتان زیادتر میشه دریجه و دیگه چانس سرایت از یک طفل به طفل دیگه زیادتر است. در این و دیگه گرم نگاه داشتن خود طفل چی فایده داره؟ و وقتی که طفل ما گرم نگاه میکنه، مقاومت طفل بالا میره. این بسیار زیاد مفید است. وقتی که یک طفل در فصل سرما کوشش بکنن طفلای خود گرم نگاه بکنن تا مقاومت وجودشان بالا باشه که مصاب به سینه بغل نشه.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. این بود برنامه صحت این هفته رادیو آزادی که دکتر صاحب محمد جمشید خورشید اختصاص در بخش داخلی اطفال در این برنامه با ما بودن و جهان سپاس از شما شنونده ها که در یک ساعت ما را تحمل کردین.